السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 2 منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوه هفتوار پروګرامونه سروي او ټولنیزې شبکې او سخدریزي هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بنیری نه.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکول لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د آزادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. مولانا فضل الرحمن په پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ دی بهتره اوسي.
زمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو. موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو، خو ورسره یې بے پلو هم قتل غواړو. که موږ محسوس کړه چې د دې حکومت په شا دا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي، نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو.
په عین حال کې په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د یو مرکزي مشر اکرم خان دورانی په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کیږي. په غونډه کې بعد د مهلت ختمېدو وروسته د لاریون پکړن لاره بحث کیږي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ د اکتوبر په 8مه له کراچۍ پیل شوی و چې ګډونوالي دا وخت د اسلام آباد په H9 سیکټر کې په یو لویا اولسي غونډه کې راټول شوي دي. نن وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادي مارچ او ملک په سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د حکومت پالیسۍ ناکامه شوې دي. له اسلام آباد د مشال لیډو خبریال وایي تیر شپه د مولانا فضل الرحمن په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یو غونډه هم شوې، خو په اړه یې نور معلومات نه دي په ډاګه کړي. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان نن په ټویټر په یو پیغام کې ویلي اپوزیشن خپل اولادونو ته د واک منتقل کولو لپاره د پاکستان پر ریاست بریدونه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې په سونو ړنګکړل شو سکولونو بیا ودانۍ د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته رسي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش وویل حکومت د سده پاسه 900 سکولونو په بیا ودانۍ کار پیل کړی دی.
کنسٹرکشن خو ہر ضلع کے اسٹارٹ تھی اور تقریباً 700 نہ پاس پاس اسکول تھی ساری کنسٹرکشن کی رہتی ہے نا نو اگر میں نے آلریڈی یہ ٹینڈر ایشو بھی دیا میں نے وہ کرونا اسٹارٹ تھی جون 2020 ٹارگیٹ تھے اور اگے لگے ہوئے سمجھ سو رہا تو ریمور کے لیے شو ہے نا
د یادونه وړ ده چې په قبایلي ضلعو کې په ترهګرو بریدونو کې په سلګونو سکولونو له منځه تللي وو. حکومت وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ دعوه کړې، خو اوس هم په یو شمېر سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي یوې ادارې فریډم نیټورک چارواکي وایي د 33 خبریالان د خپل کار له کبله د تشدد په بېلابېلو پیښو او بریدونو کې وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. میگا مشال لیډو سره په خبرو کې د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په دغه اړه وویل
یو خدا چې د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی شي چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه.
نوموړي زیاته کړه چې د خبریالانو د وژنې په اړه سمې پلټنې نه کیږي چې لکه بلې قاتلان نه سزا کیږي. د بی پولي خبریالانو سازمان پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. نن په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې نوموړي افغان حکومت ته د خپلو هغه خبرو اترو په اړه معلومات ورکړه چې په دې وروستیو کې د خپلو متحدینو، ملګرو او سیمې د حکومتونو سره کړي دي. زلمی خلیلزاد د پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او دینی عالمانو سره هم وکتل. د هغوی سره یې د سولې د هلو ځلو په اړه معلومات شریک کړه او د هغوی مشورې یې واورېدې. نوموړي پر دې مهال وویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او دا چې د تلپاتې امن پر ځای کولو لپاره په تشدد کې کموالی اړین دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې ویلي ایران د ترهګرو ډلو د مرستو لپاره د کال په سر $1 بلین خرڅ کوي. وزارت ویلي د لبنان، شیعه غورزنګ، حزب الله او فلسطینی ډلې حماس او اسلامي جهاد د ایران په مرسته خپل فعالیتونه کوي. دا وزارت یو ویان نتن سیلز پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران لخوا راپې خطر یوازې منځني ختیځ ته نه بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د بارنو چارو وزارت راپور پر داسې مهال خپور شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي دي. تیر ورځ په یو بیان کې پامپیو ویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په مخه وي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155.50 روپۍ غسل کیږي او په 156.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 199.10 روپۍ او په 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 122.25 روپۍ او په 173 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 200.25 روپۍ او په 200.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 100.60 روپۍ او په 100.70 روپۍ. یو افغانی په 99.50 روپۍ اغستل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 15، ژوب کې 22 او 9، او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام پی په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ته دوام ورکړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن له چا نه ازادي غواړي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد.
پاکستان سپریم کورٹ په خیبر پختونخوا کې امنیتی ادارو ته د پراخ واک ورکولو آرډیننس پر ضد درخواست اوریدنه کوي. اپوزیشن ګوندونو او فعالانو ورله مخه د دې مخالفت کړی. سیاستوال افراسیاب پټک وایي
آئین کے موجود و بنیادی حقوقوں سرا ٹکرا کی بھی یا ابھی نہ سرگڑونا کئی ابھی مخالف بھی اگر قانون چیزیں ایج قانونی اچھا مل رہی.
ونی زغ پرونه سروې کې زیبا مسعود خان زموږ میلمانه ده چې د زناورو د ساتنې مرکز چلوي.
موږ یو سپیس سره شروع کوو، اما خپل ګاډي کې روستو خوراک اچولو، ګاډي کې مې بوتلو، دوه درې سپورټ سره موږ شروع کوو. اوس ماشاءالله موږ څنګه آلموسټ ال سی دي کنه.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې خپل احتجاجي درنه کړې ده، بلکې هغه ته دوام ورکړې دي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. تازه تفصیل ترې اخلو چې اوس حالت یې ستړي مشي. طاهر خان صاحب، ډیره مننه. طاهر خان صاحب، تاسو خو په دغه ځای په دغه موقع موجود یعنی څه وینئ؟ تاسو څه تازه صورتحال دی؟ بیا پرون راهیسې خو دغه د درنې چې دی یا د ازادۍ په نوم د مارچ باقاعده آغاز شوی دی، نو څه تاسو لیدلی دی؟ وایه نن د دې څه امکان شته چې د اپوزیشن د رهبر کمیټې او د حکومت مذاکراتي کمیټې ترمنځ څه خبرې اترې وشي؟
خبر ہوگا ماجی شاہ خوادری ساتا دری گنتیز دغلتا موجود ہوں تو کم دے کے چی تو جنت علماء اسلام گنش میں دلت داغی حمایتیان دی فعالی دی کارکنان دی اغوی او دا نور اڈل ہم زن خلقل دا موجود دی نو او بیا پتی دا جنت علماء اسلام دی مشر سینیٹر عطا الرحمن سرا چی دا تخیرت کلپا دی جنت علماء اسلام امیر هم دی د مولانا فضل الرحمن اورور دی هغه هم ناسته موجود وو. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دوی به دلته ناست وي. هغه خو ډېر ډاډمن ښکارېده او اعلی به د دې ځای ته ځي چې تر څو وزیر اعظم استعفا نه ورکړي. بیا فکر دا پوښتنه مونږ وکړه چې تاسو حکومت خو وایي چې د دوی هم په دې ځای کې د ناستې دې سره معاهده شوې وه. هغه وایي چې نه، حکومت سره په دې موضوع بالکل معاهده نه وه شوې او د خدای وایي چې مخکې ته ځو، د دوه ورځو انتظار دی. نو کارکنان خو په دغه ځای کې موجود دي، ناست دي او هغوی په خپل هغه دریځ باندې او په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ دي چې په دوه ورځو دي ورکړي دي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. بل دا تاسو د مذاکراتو خبر وکړه، د رهبر کمیټې غونډه دا وخت کېدونکې ده په اسلام آباد کې. تېره شپه چې د دې غونډه شوې وه، په هغې کې دوی د راتلونکي لپاره د حکمت عملي تاریخ فیصلې ته ورسېدلې. نن د دې بیا غونډه ده او تاسو هم دلته رپورټونه دي چې وزیر اعظم عمران خان هم د خپلې ډلې د تحریک انصاف هم یوه غونډه را بللې ده چې څنګه دې ممکنه چې کوم حالت ته راکېدونکې دي هغې ته جواب ووایي، د دې به څه حکمت عملي وي. نو دا وخت دواړه غاړې په خپل دریځ او په خپل موقف باندې قائم دي. او تا رحمان خدا خبره کوله چې د دې اسلام آباد انتظامیه سره په دې معاهده شوې وه چې دوی به جلسه په دغه ځای کې دا اوس کوم چې دا کشمیر هاي وې ده او د اسلام آباد د جی ټایم علاقه ورته وي، دا په هغې کې راځي. نو دوی خو هغه ټول وې سره خو دا ډېر زیات مصروف یو سړک دی پېښور ته او لاهور ته اسلام آباد مې خلک ځي هم په دغه سړک باندې چې هغه ټول دوی سره بند دی، تړلې شوې دي، خیمې لګولې شوې دي، په خپله باندې خوراکونه تیاروي. نو یو داسې ماحول دی او په اسلام آباد کې اوس حکومت په دې ممکنه که دوی دغه ځای نه حرکت کړي نو ډېر په ځای چې راتلم ګرځېدم په بازمن په اسلام آباد ښار کې نو کنټینر دی په سړکونو باندې په ډېرو ځایونو کې اوس پرتې دي. البته لږ لاره دي پرېښې ده چې د یو سره مې ټرېک شي. معنی دا ده چې حکومت سره هم کېږي چې داسې یو معلومات وي چې دوی به د خپل ځای نه حرکت کېږي شي کله چې دغه دوه ورځې دوی پوره شي. نو دا وخت داسې هغه یو غیر یقیني غوندې حالت دی چې په راتلونکو ورځو کې به څه
جی. څنګه چې طاهر خان صاحب تاسو ذکر وکړو، د اکتوبر په 26مه چې د دوی ترمنځ کومه معاهده شوې وه، نو دوی خو دا منلې وه احتجاج کوونکو چې دا احتجاج کوونکي به ریډ زون ته نه ورځي. نو اوس خو دوی تاسو کشمیر هاي وې یاد کړه او جی 9 سیکټر تاسو یاد کو، نو دوی چرته تلل غواړي او بیا دا دوه ورځې مهلت چې دوی ورکړی دی، نو څه نتیجه به راوځي؟ لکه دوی خو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او وزیر اعظم وایي چې زه به استعفا نه ورکوم، نو څه امکان دی؟
هم دغه هم دا بالکل تاسو درست یو نظر وړاندې کوم. دغه پوښتنه ما په وار وار د مولانا عطا الرحمن نه وکړه چې تاسو په خپل موقف قائم یې چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، وزیر اعظم وایي چې هغه استعفا نه ورکړي، رچانه دې استعفا غواړي، نو آخر کیږي د څه؟ نو هغه هم په خپل خبره خو بلکې داسې اطمینان وو او اطمینان لره چې ګواکې دا کار کېدونکي دی. او لیکن هغه دا خبره وکړه چې دوی به خپل احتجاج نه ختموي. او انت به کلم مون خبره کوله د دین شران سره په دې غزه کې کوم لیک ایناستی نو بیا به ناره شوه چې بیچو بیچو کې بیچو هغه زه چې په کوم ځای کې عمران خان چې کله د اپریشن کې وو هغه خپل باندې ته د پارلمان سره نږدې یو سیمه ده چې دی غواړي چې بیا ځلار شي او په دورامان کې کله پنځه ورځې نه کوله هغه چې باندې دی خو د احتجاج کوونکي وایي چې مونږ خو تاسو نه سو مونږ د دغه ځای نه حرکت کو او نن روستو دغه امکان شته چې د خبر کمیټې د اپوزیشن د ډلو کوم غونډه وشي دا روستو امکان شته چې مولانا فضل الرحمن او نور مشران دغه یو وار بیا غزه تراشي د پنځه کې خلک اوس ناشتي او هغه ته وینا او کړه راتلونکي په اړه باندې پالیسی د اپوزیشن د فیصله هم انتظار ته ځکه دا چې یو نظر وو چې دې شي مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هغه دا درنه چې دا د دې په حق نه ده دا چې موږ په نووس دي چې د کانی سمبلی د سپیکر اسد قیصر رابطه شوې ده د اپوزیشن د مسلم لیگ نون مشر شعباز شریف سره او چې د خبرو د لارې د فند نه شي خبرې دی وشي نو تر اوسه پورې د حکومت او د اپوزیشن د رهبر کمیټې غونډه نه ده شوې لیکن دا د رابطه خبره کیږي چې رابطه شوې دی او به کتی شي چې د ورځې په اوږدو کې دا کار کیږي غونډه کیږي د دواړو غاړو یا نه کیږي.
جی ډیر ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې د ازادۍ په نوم مارچ په اړه معلومات واوریدل. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ کې یو د دوی مهمه غوښتنه ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او دوی د تیر کال د جولای انتخابات داسې ګڼي چې هغه شفاف نه و. درغلي پکې شوی وخت حکومت وار په وار وایي چې انتخابات چې هغه شفاف و. د پاکستان انتخاباتو کمیشن دا خبره کړې چې انتخاباتو کې درغلی نه وشوي. په دې اړه هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. په دغه درنه کې په دغه پرلت کې ناستو یو سو ګډونوالو سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث خبرې کړې دي. راځي چې وورو دوی څه غوښتنه کوي او څه خبره کوي.
الحمدلله مونږ راغلي دي بانو نا او بانو نا الحمدلله مونږ هر څه ځان سره وړي دي. هیڅ قسم مونږ ته دا خوري نشته چې دا مونږ ته د خوراک هغه تاخیر راشي یا د بل شي تاخیر راشي بیا به عدالت دوره تاموي چې سیمن را صداغه تر وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره را مونږ خپل واپسي کې دغه ته مونږ تیار نه یو. تاسو څه وایئ؟ تاسو د کوم ځای نه راغلي؟
مونږ د صوابه ټوپای نه راغلي یو. مونږ د قائدی شاري ته تیار یو. مونږ څه قائدو نه مونږ بالکل تیار یو. مونږ ځان سره سامان راوړی دی خو بالکل پاخه راغلی یو. دا دوا ورځې مهلت چې کم دی کچرته دا حکومت دی کې لغون دی احساس وینې دل دا پکار دی چې دا غي د دوه ورځو مهلت نه مخکې چې کوم دی ډیر زین والی زګه چې دا مخکې وي کچرته چا زما خلاف لغون خلک راغون شول نو زه به چې استعفا ورکوم. دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دی. دا د پاکستان ټول یو आवाज دی.
دی زی کی مون سره په اسلام آباد کې مشته یو خبريال او کارپور ډاکټر اشرف علي هم موجود دی. د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورې دو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومې خبري اترې وکړي نو اوس بس کی
یقینا نن چې کومه غنډه دلته کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډېر لوی سټنټ مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستي دي. او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکه وکړي په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ.
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وخت لار شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټې ده ته مذاکرات ودلارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي.
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب طرفه ډیر کم وخت هغه ورکو دوه ورځې چې دومره زیات وخت نه دی. په دې کې یو خدای ده چې د رهبر کمیټې او د مذاکراتي کمیټې ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګي سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه په کلکه رد کړې چې ګواکې له خپلې چوکۍ به استعفا ورکړي. د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ ورځې په مناسبت دلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي او تکړي خو په خبره چې په درغلو تورونو او سیاستوالو سره به نرمي ونشي. نور تفصیل اسرار المومن نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران سیاسي یتیمانان بللي او ویلي دي چې په دې احتجاج د پاکستان دښمنان خوشحاليږي.
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے.
په اسلام آباد کې یو د ازادۍ مارچ روان دی. پښتنه دادا چې هغوی له چا ازادي غواړي؟ زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا ازادي غواړئ. پیپلز پارٹی به وای چې ګرانی ده. مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. زه د ټولو ته دا وایم غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه بیا په کلکه رد کړه چې ګواکې له خپلې چوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت اهم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے.
سمر چستا سفو خوی ہمرا بے شک کی نہیں ڈوڑے بہم در ولی گو خود تاسو تدایا و خبر کوم چې تاسو تبا انارو کل هم ملاو نشی. اپوزیشن گندو نزا کا ٹھول راغون شوی دی چې د دوی در غلیو کیسونا مونتا مخترا غلی دی
کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں.
عمران خان تور پر کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د دې ناستې هدف یوازې دا دی چې حکومت په مالی درغلیو کې له تورنو سیاستوالانو سره نرمي وکړي. خو د په خبره دا تمې به یې کله هم پوره نشي او نه به ورته حکومت د قانون له منګولو د خلاصون لار یا انارو ورکړي. خو اپوزیشن ګوندونو په وار وار ویلي دي چې دوی هیڅکله انارو نه غواړي، بلکې دوی دا هم ویلي چې پر دوی کیسونه په عدالتونو کې روان دي او حکومت په وار وار ویلي چې عدالتونه د دوی له اثر آزاد دي. د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ د اکتوبر پر 28 له کراچۍ پیل شو. د اکتوبر د 1.5 تر ماسخوتنه د هیواد له 4 وړو صوبو د زرګونو خلکو په ملاتړ اسلام آباد ته ورسید. پرون د نومبر پر لومړۍ نیټه د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اکثر اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې د مارچ ګډونوالو ته ویناوی وکړي او غوښتنه یې وکړه چې وزیر اعظم عمران خان دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي او د پوځ له مداخلې پرته دې بیا انتخابات وشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی. د درخواست ورکوونکي وایي د خیبر پښتونخوا د حکومت لاړخه د اکشن ان ایډ آف سیویل پاور آرډیننس په نوم قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملي نشي. خو حکومت وایي دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخه به له چا سره بې انصافي نه کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلی او اوریدنه به یې د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه وویل چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا آرڈیننس سیدھی دا دی پاکستان په آئین کې موجود سی کوم بنیادی حقوق دی اندی سره تصادم کې دی. لہذا دا دی منلو ورنه دی ځکه چې آئین کې لیکل دي چې کوم قانون چې آئین کې موجودو بنیادی حقوق سره په ټکر کې وي یا هغه نه سرغړونه کوي هغه مخالف وي نو هغه قانون چې دی ایچ قانون یې چې بل لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سنیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وای د قانون امنیتی ادارو ته د لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملي کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي. خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور هایکورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د هغې مقصد به سي او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي، نو هغه دوره پغلا ولیکي اسمبلی د څه لپاره.
د جمعیت علما اسلام فیډلې مخکش مولانا ګل نصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکنه کومه قانون سازی چې دا د آئین لاندې شوې ده، هغه کې امنیتي ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل دی. اوس بله خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي، نو دا خو د جبر کار دی. او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي سوی وو او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره د کامی کمیشن مشر ډاکټر شعیب ویلی چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د لږکیو پر ځمکو د قبضو ختمولو او په ملازمتونو کې په کوټا باندې د دوی ته د روزګار ورکولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل د دې مقصد په هیواد کې په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس ختمول دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د لږکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لوري جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټې دوره کړې او دلته د مسلمانانو ترڅنګ د هندوانو، عیسایانو او لږکیو د نورو ډلو سره لیدلې او د دوی د ستونزو جاجې اخیستې دي. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب سډل په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لږکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادي ورکول سوی ده، خو د بده مرغه پراغه عمل نه کیږي چې له امله نه هیواد په لږکیو کې احساس محرومي زیاته سوی ده، بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې چې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوی دي، هغه نور د منلو وړ نه دي. د لږکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سدل وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد استلې دي چې هغه نفرت خپروي، خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره شي. هوا څه به اوس چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل شي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبی او نصیر آباد کې د لږکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې سوي دي، حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دغه ډول د لږکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خواشنۍ خبره ده. د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سډل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیش په رد عمل کې په پاکستان کې د لږکیو و عبادت ځایو ته چې کوم زیان رسېدلی دی، هغه لا اوس هم نه دی لرې سوی او دوی پر حکومت زور ورکړي په کار دي چې زیانمن عبادت ځایونه بیرته بحال کړل سي. پر دې مهال د لږکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کومار اویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کله هم تاوتریخوالی زیات شوی دی، نو دلته آباد الرقیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د لرقیو غړی رمیش کومار وایي په هندوستان کې څه کیږي یا پاکستان کې، هغه په کار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لرقیو سره ونه تړل سي، خو بیا هم په پاکستان کې عیسایان او هندوان وسیږي، هغه د پاکستان سره مینه کوي. او د دې یو ښکاره مثال په دې وروستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه، کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و، پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې په روان کال کې یې یو کمیشن هم وټاکئ کوم چې په هیواد کې د لږکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بنری نه اورو.
د جمهور رئیس اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې که داسې ونه شونو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. نن وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د مشرانو غونډه رابللې چې په کې به د آزادی مارچ او ملک په سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې په سوونو ړنګو کړل شو سکولونو بیا ودانۍ د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته رسي. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکې ادارې فریډم نیټورک په خپل راپور کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو رقبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. دا خبره د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په خپور کړي یو راپور کې کړې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام سروې. نن په دې پروګرام کې په پیښور کې لازیبا مسعود خان سره خبرې کوو. د دې پروګرام پس تاسو لپاره بل هفتوار خبرونه ټولنیزې شبکې او سختريزي هم لرو. دا پروګرام تاسو لپاره پامیر ساحل تیاروي. راځي چې سروې او ټولنیزې شبکې او سختريزي په ګډه واورو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي امیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره زیبا مسعود خان میلمنه ده. زیبا په پیښور کې د زناورو د ساتنې یو ځای یا مرکز چلوي. زیبا له لارو کوڅو زخمي یا ناجوړه سپي د زناورو پناه ته راوړي، هغوی ساتي او د علاج بندوبست ورته برابروي. د هغې په پناه ځای کې شاوخوا 100 زناور دي چې زیاتره سپي دي او پکې اسپا او پیشوګانې هم شامل دي. نن په پروگرام کې له زیبا مسعود خان سره خبرې کوو. ورته ستړي مشي. السلام علیکم جی.
جی وعلیکم. ملی ہاں
سنگ ہے جی تاسو خیر؟
آو مہربانی.
اول بدن تپوسو کم چے تاسو دا خیبر پختونخوا دا کم علاقے سر تعلق ساتے او بیا تعلیم تاسو چرتے حاصل کو؟
منگا جی دس دا پیخور نئیو او زما اچھلی پیدائش کو لاہور کے ہو کراچی کے ماں اخفل سکولنگ کرے رے کا نا یو 20 کالا نپس جا زبادہ شوام نو یو سلویخ کالا نا امریکے کے نن سب آزو دلتا راقلیم زما دمو طبیعت ٹھیک نہ دے ماں بس اور کلاس طرح وخت فیرولو لمراغلم.
نو سمره مده شوه ده چې تاسو راغلی او بیا تاسو چې د زناورو د ساتنې د پاره د ایده تحفظ د پاره یا د شیلټر هاوس جوړ کړی دی، نو د دې سمره مده شو او ولې تاسو دې ته پام وکړو؟
دا دې لپاره چې دا زما کیږي یو دوه نیم کال کیږي چې زه راغلم. کنه زما مور سره اکچولی الزهایمر دی، نو زه وایم چې زه خپل مور سره ټایم تیر کړم. نو زه چې راغلم بیا ما وکتو چې دلته دومره سفرینګ دی کنه، د ټولو د جانورو ډېر زیات دلته لوی اپیډمیک دی، اوور پاپولیشن ډېر دی دلته، ګوري نو ټول زخمی پراته وي، کله ګاډو لاندې راغلي وي، کله رکشو لاندې پایپ لاندې. نو ما ویل دا خو ښه خبره نه ده، د دې څه کول پکار دي. نو ما دا بیا انیشیټیو واغستو او دا لکی انیمل شیلټر مې شروع کړو، لکی انیمل پروټیکشن شیلټر. نو مونږ یو سپیس سره شروع کړو، اما خپل ګاډي کې روستو خوراک مې اچولو، ګاډي کې مې بوتلو او دوه درې سپورټ سره مې شروع کړو. اوس ماشاءالله مونږ څخه آلموسټ سلس کی دي کنه، او اس په دا تپوس دی چې څو کم ځانور چې زخمی وي مونږ هغه خیال ساتلو لدلته یو. نو مونږ دلته کلینک هم شروع کړی دی، او مونږ څخه دلته ډاکټر هم دي، او خلک دي دلته چې مونږ مدد کوي، او ملازم هم دي. نو مونږ ټول لګیا یو دلته چې څومره تکلیف کې اوس څنګه چې مونږ څخه ډېر راځي، د چا خپې نه وي، د چا املا ماته وي، خلک کانی ګرځي، ډېر ظلم کوي دلته کنه. نو زمونږ بس مشن دا دی چې مونږ خلکو کې هغه اویرنس پیدا کړو چې ټیک دی، تاسو ځان سره مه کېږئ، خو ظلم خو مه کوئ کنه. دلته مونږ څخه کافي سکولونه هم راځي، هغوی ته مونږ کوشش کوو چې اویرنس پیدا کړو چې یو نو ظلم کول بد شی دی کنه.
تاسو وایئ چې په خلکو کې پوهاوی ډېر ضروری دی، او په کار ده چې دوی پوه شي چې د ځناورو هم ساتنه او حفاظت چې دی خیال ساتل ضروری دي. تاسو وی چې د یو سپینه تاسو شروعات کو، تاسو سره ماشاءالله سل سپی دي چې تاسو یې ساتئ، دا غوی د خوراک د علاج د هر شی بندوبست کوي. نو دا خو ډیر غټ ځای غواړي او پیسہ هم غواړي، نو تاسو شروع کې فندونه څنګه برابر کو، زیم څنګه برابر کو؟
شروع کې خو زما پلار زما مدد کو، هغه مال له دې ځای را کو، تا ما غي الته ما شار دیواری مې ولا کولا، بیا رو 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 څنګه چې سپی جات دي. نو بیا ما خپل فرندز تا خپل فاميلي تا ریکویسٹ کو چې پلیز زما هیلپ پکار دی. رو 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 بیا نور خلک ټول چې دي، ویل ویشرز، انیمل لورز چې دي، هغوی بیا رو 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 راځي. نو هغوی وجه نه بیا مونږ لوی شو. نو بس مونږ ډونرز باندې ډېر هغه کوو چې ډونرز زمونږ ډېر هیلپ کوي کنه، ډونیشنز ملاویږي. نو هغوی سره مونږ د دوی د دوائی، د دوی خوراک، د دوی د ځای ټول چې دی، نو ډونیشن سره کیږي. خپل جیب نه مچو او خلک
ډونیشنز ورکوي، هغه استعمالو. زیبا بی بی تاسو نه بډیر خلکو دا تپوس کړي، زب هم د نو کما دسه خو ک ټولنه کې وګورې، نو دسه ډیر انسانان تاسو نه بتپوس کیږي چې هغه هم د مرستې او د مدد احتیاج لري، ورته ضرورت وینو. ولې تاسو د انسانانو په ځای زناورو ته پام وکړو؟
دې لپاره چې زما خیال دی چې خلکو لپاره خو بیا هم ډېر این جی اوز دي، بیا هم ډېر خلک دي چې هیلپ کوي، خو دې بے زبان ځانګړو له خو هیڅوک هم نشته. مطلب دا خو ښه خبره نه ده. وګوره د دوی حقوق دي، دې دنیا کې زمونږ پیغمبر چې دی نو هغه ویلي چې دوی زمونږ ذمہواری ده، او دوی د دوی خیال به مونږ ساتو. او دومره قرآن شریف کې دومره کیسې کہانیاں سپو کے بارے بارہ کے پیشوگانو بارہ کے جانور و بارہ کے غلط خبر ادا کی دلتا بالکل اویئرنیس نشتا دلتا دیر ظلم دے دا والے استاسو دا وګوري ترکیم خو اسلامیک کنټری دا، هغه چمرا ته مواری غرس دا خپل د ځانورو مونږه ولې نه شو کولی.
که تاسو د ځانورو دیکھبال کوي، خیال ساتي، یو غټ چیلنج تاسو ورسره مخامخ شوی؟
غټ چیلنج دا دی چې مونږه خو یو ورکوټه پیمانه باندې دا شروع کړی دی، او زمونږه مین مشن سټریلایزیشن او ویکسینیشن دی کنه. سټریلایزیشن دی لپاره چې تعداد کم شي، چې نور بچی نبري امدادي ضروري دي. هغه یو طریقه ده چې د دوی تعداد به مونږ کمو چې معاشره له سیف وي. د لپاره چې خلکو لم دا ډېر خطرې خبره ده چې دوی چکونه وایي، دومره ډاګ بایټس دي، ویکسین لاویږي نه، د خلکو هیومن ویکسینز اویلیبل نه دي کنه. نو دا ټیک نه دی، یو دا پورې دا یو کال کې وایي دوی رپورٹ کرے دے دلتا کہ آلموسٹ 90 ڈاگ بائٹس کی گی 95 ڈاگ بائٹس کی گی 1000 ڈاگ بائٹس کنا نو مطلب دا خوٹی خبر ہے نا دا کنا بھی مونگا با خپل دا خلقو با مخیال ساتھو اور دا دا جاندر و خیال ہم مونگا ذمہ واری دا دوارا ایک ایکچولی ون ون سچویشن دے کہ دا دوارو خیال بساتو نو معاشرہ بم سیف وی اور دوی تعداد کمول دوی ویکسینیشن زلکور دوی لم کتے کنا
سٹریلائزیشن طریقہ تاسو خود لا چې دایو قسم علاج چې د غسپی چې راشي یا د زناور چې راشي چې غوی بیا نور بچی را نور نه یو خاص طریقې کار دي چې تاسو ل علاج کوي نو د دې وجه کزه تاسو کوم چې وجه څه ده لکه د غسپی چې یو ځل تاسو مرکز ته راشي نو اخی بیا لکه حفاظت سری لکه ای کو اوچی چې نو عین څه خطرې کسنګال
دی مونږ څه پچې سپی راځي کنا نو فرست ثینګ مونږ کو ادم یو بل ډیر مسله ده کہ دلتا خلق ہوتا بالکل اویرنس نشتا کہ ویکسینیشن دیر ضروری شہ دے دا خلق ہوتا پروٹیکشن لا اور دا جانور او پروٹیکشن لا نو او چی سنگا کی دا جانوران منسکا راجی اسپیشلی سپی او پیشوگان مونگا منسکا دلتا ڈاکٹران دی سرجنز دی ڈاکٹرز دی نو اگوی ددوی آپریشن کئی او بیا اگوی غیر سرا ددوی بچی نور رکی گی دسوا تعداد ہم کمی گی اور زیادہ شیلٹرز کے اگوی کم پی کے بھی اور بس اوور آل دا دیر دینا نور سے خاص نہیں تھا دل پارا کی دا گولیاں بحال اور زہر برکول سنگ چی دا گورنمنٹ کی خبر ہے نا جاتا نا منگا کی کہوں چھو دیر کول دے اور خبر ہے نا چھو دس گنز واخلی اور ٹول شوٹ کئی اور کلنگ وئی ورتا پوائزن کی زہر اچھائی دا غلط خبر ہے گناہ دا یو طریقہ شتا نا منگا ولی نا آغا طریقہ استعمال کو اور ددوی تعداد کا مول دیر آسان طریقہ دا سٹریلائزیشن کا نا دا دو سیزونا دی چیز منگا مین مشن دے سٹریلائزیشن اور ویکسین
دے دا پارا بتا سو خاما خاص ڈاکٹران ساتھ لیوی سے خاص عمل ہے بینو غیر راضی دا علاج کی
آو جی آو جی مونگ سکا زمونگ اخفل ڈاکٹر دے دلتا منڈے تو ساتھ دے مونگ سکا بھی او بیا سرجن راضی آخوی بیا تول سرجنیز کی او مونگا ایکچلی اپیل کول وارو چے خلکو تا ہوئیو چے زمونگا ہیلپ کی چی مونگا زیاد لوئی پیمانے باندھو کو مونگا کو
فنڈو نا نلرے کنستاسو آو جی
جی مونگا خالی یو پہلا شیلٹر پخور کے کنا کے پی کے اور اس سے مونگا پہلا شیلٹر مونگا ڈاکار شروع کرے گی مونگو کوشش کرو کہ خلق کو حفاظت ڈاگ بائٹس نہ سیف کو خلق
اور دون کو دا زیبا مسعود بی بی دا وینا دا مطلب دے چھے دا دوی سر امرست زکا ہو کیا چھے ہم دا معاشرے دا پارا خدی لکا خلق ہم اسا تل چھے لکا دا بدو پیخونا لکا سپی چھے دی آغا کو سا ڈب سپی آغا چکونا لگن دوی ہم آغا سپی راوڑی خپل مرکز تا دا علاج کے بیا دوم رہ جوگا کئی چی دائی سم دیکھ بھال کی خلق ہم بچ کی بیا داغوی دستنا دا دی علاج ہم دوی کئی او بیا دوی وی چی دا دوی تا دا مرست ضرورت تے دا دی دا پارا دوی خاص خپل یو طریقہ کار لری گو فنڈ می دے ایزی پیسہ دے دا غشان تے پی پیل دے پائی باندے خلق ستاسو سر چی سوک رابطہ کول غاڑی
مونگا دا یو خو فیس بک باندھی لیپس لکی اینیمل پروٹیکشن شیلٹر اور انسٹاگرام باندھی نیو ایٹ لیپس پشاور اور مطلب کہ پیسے تاسو خبر کھول نو ویسٹرن یونین دے پیسے
ڈونیشن لے کر یو سات مخ کے ذکر کو چی زہر ور کول کی گی زغا شانتی دئی دا اسپو دمڑ کول لا پارا یس نو دا خلق دا رد عمل بارے کے بز تا پوس کم لک تاسو چی دا شیلٹر جوڑ کڑی دے دا پنازے جوڑ کڑی دے نو پدی کی دس اس خراب یا بد پہ ہکی کی لک اس زینی رویے چی تاسو زڑ مات کی
آو جی بالکل بس تم کو کافی تکلیف خلق ور گئی کی تاسو دل تا جاول دا کار کروئی کنا کہانی گر گئی اور ہر قسم خلق راضی مونگ سر جھگڑے گئی اور مونگ خلق دیر تنگ گئی اور مونگا جی دیر کوشش کو پویو چی دا اگر مونگا خا کار کرو دلتا مونگا تاسو لدا کار کرو چی دا سپی چی دی نو روڈو نو باندے بھئی ایسے بدلتا آلتا گر چکونا بھئی نو دینا خدے چی دلتا راشی دیر مشکل دے چی مونگا جی سنگا پوئی کو کنا نو کوشش کو لگ جائی لہن دے فرق راغلے دے خلق کو سوچ کے
آو دک کتا پوست ماں کول گفتو کې څومره فرق راغلی دی؟
مطلب ما فرق د څه راغلی دی چې مطلب دلته خو بالکل هیڅ کانسپټ نو کنه چې دغه د سټریلایزیشن هم کیږي دا شی نه دلته دلته ویکسینیشن هم ورکړي اوس هم موږ له ډېر کار پراته دی دا خو ډېر ورکوټې پیمانه باندې موږ کړی دی کنه موږ خو گورنمنٹ ته اپیل کړی دی چې موږ هیلپ وکړي خو هغوی آئی ګیس مصروف دي خپل کارونو کې کوشش کوو چې اډاپشن وشي اډاپشن نه کیږي دلته خلک چې دي موسٹلی پیور بریډز کې دي کنه کډاپ کې نه اخلي
جی لکه لکه دوی یو خاص نسل پسې ګرځي کنه چې هغه هم په پیسو کېږي نو که څوک اډاپشن لراځي لکه د سپیخ په لول غواړي ځان سره بوتلل غواړي نو دوی د دې بیا څه طریقې کار دي لکه بیا څه پیسې باید چې ورکړي او که نه بس فری کې په مفت
نو مونږ اډاپشن نه مونږ خرڅو نه مونږ اخلو په پیسو باندې زمونږ کار ټول هغه دی مطلب humanitarian level باندې دی کنه نان پروفیټ دی نو نه چې اډاپشن وای نو ډېر ښه خبره وه خو دلته خلک هر قسمه خلک راځي هغوی وایي چې مونږ اصلي نسل والا راځي مونږ ویل مونږ څنګه خو اصلي نسل والا نشته دا خو غریبان ټول څه درس کې دي چې هغوی سال ساتو کنه
یا د دوی خو خامخا ډېر زیات خیال کول پکاري روزانه خوراک ته روزانه معمول کې ستاسو سره روټيني
مونږ څه کوو چې مونږ له ډونیشنز بلاویږي هغه سره مونږ دا څنګه چې د دوی چې مین خوراک وي دروازه نو مونږ دا پنجه پنجره دا ماه سرونه هغه کې مونږ بیا ګازلې وغیرې اچو او پوره یو یخنی او سوپ جوړو یو پوره دی او هغه کې کله ورځې واچو کله روټه واچو ډیپینډ کوي او بیا دې له مونږ خالي ورځ کې یو دفعه دا خوراک ورکو چې دوه دفعه نشو کول چې مونږ څنګه دومره ریسورسز نه دي کنه او دلته چې دی نو دا ډرای فوډ ان اول ډېر ګران دی بهر نه راځي نو دا لوکل دا لوکل طریقہ دا مونگا دا لوکل خوراک جوڑا وہ دیلا برکو او کلا کلا دا چی پپیز رازی دا دا مور بخ اگوی مور مرشی یا سوک شوٹ کی یا پپیز دیر بھی بیا اگوی دا مونگا دا سرلاک نیسلے سرلاک برکو رائس سرلاک یا پپیز روٹے برکو یا کنا بس دسان گزارا کو مشکل کار خودی ہو بٹ یو نو چیتا سو زانورو سرا لگو نمینا بھی نو بیا دا کار مشکل نہ دے ماں تا ہمیشہ زانورو سرا جرمینا واقع
زیبا مسعود خان بی بی ډیر خوند دی او کو ستاسو نه ډیر مننه کو چې تاسو موږ سره نن په پروګرام کې برخه واخسته
حاجی مهرباني
کور مودان اوریدونکو نن موږ د زیبا مسعود خان سره خبرې کولې امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوم تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پام اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي نن په پروګرام کې اوري چې آیا انټرنیټي شبکې او اپلیکیشنونه تنظیمې دي یا کنټرولې دي شي او کنه په خبرونه کې د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو پاړه هم اوري او خبر بشي چې من د پلرونه څنګه کولی شي چې خپل بچی پر انټرنیټ له سختريزه او جنايي ډلو څخه وژغوري خبرونه پامیر ساحل جوړه کړي چې هر جمعه او خالي له مشال ریډیو اوري
ځوانان پر انټرنیټ له سختريزه او جنایتونو څنګه وژغورل کېدای شي د ټولنیزو شبکو تنظیم څه ګټې یا تاوانونه لرلی شي حکومتونه نوې ټولنیزې شبکې کنټرولولی شي او که څنګه آیا دولتونو او امنیتي ادارو د ټولنیزو شبکو د تنظیمولو په نوم مخالفان په نښه کړي او که نه آیا د ټولنیزو شبکو کنټرول د بیان ازادۍ ته ګواښ پېښولی شي او که څنګه دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزې خپرونه کې در ځوابوو له مشال راډیو سره اوسئ
ټولنیزی شبکی او سختریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي د تیرې ونې په خبرونه کې مو اوریدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جالي معلومات خپریږي خو د ګرد نړۍ پر کچ فیسبوک او ټویټر د جالي پاڼو ضد اقدامات هم کړي
د غاسو کلونه څو واره ټویټر د هڅه وکړه فیسبوک هڅه وکړه چې بعضي اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بندي
البته په هان غړي چې ناسم معلومات خپریدل درواغ او د سختریزي افکار او تبلیغ د فیسبوک یا ټویټر قصور نه دی
ختمولو لپاره چې د ټولو سیمداري
دشمنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو جعلی معلومات او د سختریزو افکارو تر ټولو لوی اغیز پر
ځوانانو وي.
هغه ځوانان چې د پوهې کچه کمه وي، احساساتي وي، دا هغوی غولونه اسانه وي.
د پوهانو په اند په افغانستان کې هم سخت دریځه ډلو پر ټولنیزو شبکو د پراخ فعالیت له لارې ځوانان په ډکه کړي، غولوي او بیا یې خپلو لیکو ته جذبوي.
له دې لارې جلب جذب اسانه کېږي او که جلب جذب نه وي کم تر کمه سخت دریځه افکار وده منځته راځي.
پوهانو راته په تېره خبرونه کې وویل چې په تېرو 15 کلونو کې ټولنیزې شبکې خورا بدلې شوې دي او داسې نوې شبکې پیدا شوې چې نشي تنظیمېدای.
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سخت دریځي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. ځوانان او ډېرې سخت دریځي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، سارل کې دی نشي.
څېړونکي وایي په افغانستان او جګړه ځپلو هیوادونو کې د ټولنیزو شبکو د څار یا تنظیم نظام نشته.
اساسي ستونزه دا ده چې د پس جنگ ممالک چې دي کې اکثره اوقات داسې د ریګولیټری باډیانې هغه چې څار باید ولري په مطبوعاتو باندې قوه نه وي.
البته نور ګڼي چې نوې شبکې ډېرې پیچلې دي او کنټرول یې ګران دی.
اوس د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاد پلیټفارمونو په توګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولې دی. نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
نن په خبرونه کې اورئ چې که د انټرنیټي شبکو کنټرول ګران دی، نو ځوانان او تر 300 کلونو کم عمر لرونکي څنګه له سخت دریځ او جنایي افکارو او کړیو ساتل کېدای شي؟ اوریدونکو، موږ په تېره خبرونه کې لږ د خړ انټرنیټ په اړه وغږېدو. نن یې په اړه باندې لږ نور تفصیل درکوو. د انټرنیټي شبکو درې قسمونه دي. یو ته سپین، بل ته تور او بل ته خړ ویل کېږي. سپینې شبکې هغه دي چې په ګرده نړۍ کې قانوني دي او په زیاتره هیوادونو کې کاریږي. له ګوګل واخله تر بېلابېلو وبپاڼو پورې زیاتره شبکې د سپین یعنی قانوني انټرنیټ برخه دي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب، ډیلی موشن او داسې نورې څو بېلګې دي. واتس اپ، وایبر، ټیلیګرام، سیګنل وغیرہ د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه دي چې قانوني دي او خلک یې د رابطو لپاره کاروي. دا سمه ده چې په ځینو هیوادونو لکه چین او روسیه کې پر ځینو ټولنیزو شبکو محدودیتونه یا بشپړ بندیز دی، خو دا شبکې قانوني ځکه دي چې د نړیوالو انټرنیټي قوانینو پابندي کوي. دویم ډول انټرنیټي شبکې د تور انټرنیټ برخه دي چې ناقانونه دي. پر دې پاڼو خلک خپله پیژندګلوي نخي او په بینومه توګه یې کاروي. پر تور انټرنیټ زیاتره کاروبارونه ناقانونه وي. د مثال په توګه ځینې تور انټرنیټي وبپاڼې د نشئی موادو د خرڅلاو کاروبار کوي او چلوونکي یې په بیلابېلو هیوادونو کې اوسي او شبکې یې جوړې کړي دي. تورې انټرنیټي شبکې پر ګوګل یا نورو وبپاڼو نه موندل کېږي او هر کس ورته لاسرسی هم نشي لرلی. دریم ډول یې خړ انټرنیټ دی چې ضروري نه ده چې ناقانونه وي. په تېره خپرونه کې راته د برانډایز پوهنتون څېړونکي او استاد یوټا کلاوسن ویلي ول چې پر خړ انټرنیټ هیڅ مواد نه ذخیره کیږي، حکومتونه یې نشي څارلی یا تنظیمولی او کاروونکي ورباندې له ساتېری واخله تر ناقانونه کاروبارونو پورې هر څه کولی شي. دلته که موږ د ټیلیګرام مثال ورکړو نو مناسب دی. ټیلیګرام د رابطو یو اپلیکیشن دی چې خلک یې موبایل ته ښکته کوي. دا یو قانوني اپلیکیشن دی او هیوادونو ورباندې بندیز نه دی لګولی، خو په ټیلیګرام کې بیلابیل چینلونه دي چې ځینې اشخاص یې کنټرولوي. دا داسې ده لکه د فیسبوک په پاڼو یا ګروپونو کې منتظمین چې هر څه کنټرولولی شي. شنونکي، جیمز ویلن د 2013 زیږیز کال د اګست پر 9 پر میډیم وبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د خړ انټرنیټي شبکو چلونکي اصلا د خلکو د افکارو بدلولو هڅې کوي. د ده په خبره په امریکا کې ځینې سخت دریځه خلاصي له دې شبکو ګټه اخلي، خپل نظر ورباندې خپروي او پوره هڅه کوي چې د پاڼې یا شبکې تعقیبونکي تر خپل اغیز لاندې راولي. د یو ټکلاوسن په خبره همدا د ټیلیګرام بیلابیل چینلونه ول چې د اسلامي دولت ډلې غړو کارول او خلک یې خپل لیکو ته جذبول. د نوموړي په اند ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د خلکو ازادۍ، د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره مهمې دي، بلکې ورسره د بدۍ یو قوت په توګه هم جوتې شوې دي.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدۍ یو ځواک دي، بلکې خورا مهمه هم دي، ځکه چې دا د معلوماتو د خبرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار ده. زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې دا دواړه یعنی ښه او بد له یو بل سره تړلي دي او موږ یې سره نشو بیلولی.
recognize that the two are intertwined and we can't separate them.
نو آیا پر داسې شبکو بندیز لګیدلی شي چې ځوانان سخت دریځ کوي یا جنایي کړیو ته وربولي او کڅنګا؟ یوټا کلاوسن وایي ریاست یوازې په بشپړه توګه انټرنیټ بندولی شي خو دا شبکې نشي تړلی.
نو actually the state really can't regulate things like telegram or
many. ریاست اصلا د ټلګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسي. حکومتونه یې د تنظیمولو پوره وړتیا نه لري، خو حکومتونه دا کولی شي چې پر انټرنیټ بشپړ بندیز ولګوي. البته دا ناممکنه ده.
نو په داسې حالت کې چې انټرنیټي شبکې نشي تنظیمېدی یا کنټرولېدی، کارونکي او د ماشومانو او ځوانانو مور او پلار باید څه وکړي؟ په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادیو لپاره کارکوونکي ادارې بولو بھی یو مشر او د ټولنیزو رسنیو فعال اسامه خلجی وایي، لومړی خو پر انټرنیټ خپرېدونکي ټول معلومات د باور وړ نه وي. په لومړي قدم کې باید کارونکي له جعلي او درواغو معلوماتو ځان وژغوري.
هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار دی. بیا بلکې داسې مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا ګوګل مونږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړې ده که صرف چې دې باندې نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي، مونږ دا غي باندې چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړې ده یا نه. مونږ یې نه تپوسم کولی شو ځکه چې په سوشل میډیا باندې مونږ ته دا اختیار دی چې چا سره مونږ خبره کولی شو، هغه نه صفائی غوښتي شو. دنه علاوه بیا مونږ دا هم کتې شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي باندې مونږ وګورو، ځکه چې هغه کې چې دې ټول دا صحافیان ناستی کم چې کارم دادې چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور دین علاوه بیا موږ ته دام قتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې موږ هغه وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی. اکثر دا سکیږي چې درې کال یا پنځه کال زوړ خبر و چې دې اوس څوک شیر کی او خلکو ته دا خیال چې دا چې دې سره نوې خبره ده اوس څه شوی ده، حالانکه هغه زړه خبره ده.
خلجی وایي د میندو پلرونو ذمہواری ده چې خپل ماشومان هر وخت وڅاري او د انټرنیټ یا موبایل کارولو لپاره یو خاص وخت ورته وټاکي. دا وایي یوازې سخت دریځ نه دي، بلکې پر ټولنیزو شبکو ګڼ خلک ماشومان ځوروي او ورپورې خندي کوي، ملنډې وهي چې دا د ماشومانو پر نفسیاتي یا رواني حالت ناسم اثر لري.
اتلس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالوي انټرنیټ نه باندې چې د مور پلار یا د کور کې چې څوک د هغې مشران دي یا استادان دي یا څوک هم دي، هغې ته پکار دی چې لږ ډېر هغې ګوري چې د ماشومان چې دی څه کوي، ځکه ماشومانو ته ډېر مختلف قسم ته مسئلې راتلی شي په انټرنیټ باندې. مور پلار ته پکار ده چې هر وخت کمپیوټر او موبایل ماشومانو ته نه پرېږدي، ورځ کې چې دی یو یا دوه ګنټه سیټ کړي چې دی کې به ته دا استعمالول شي. هغه هم چې دی کمپیوټر کې استعمالوي نو داسې کمرې کې چې چېرته مشران هم ورسره ناست دي چې هغې ته غلط کار داسې ونه کړي. مشران هم چې دا ریډیو اوري لګیا دي، هغې ته دا پته پکار ده چې هغه ماشومان هم پوهېږي چې هر شی په انټرنیټ باندې باندې تاسو چې دی یقین مه کوئ غلط
خلک. ټولنیزو شبکو فعال اسامه خلجی زیاتوي چې یوازې ځوانان نه، بلکې د هر عمر خلک باید دا پام وکړي چې یوازې لیکلي مطالب درواغ نشي کېدای، بلکې انځورونه او ویډیوګانې هم درواغ او جعلي کېدای شي.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلوم وي موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو. او که ویډیوګانې هغه کې موږ ته دام ته پکار دی چې ویډیوګانو کې اکثر خلک چې دی هغه دروغ نو شیزونه اچي، هغه ټیکنالوژي او کمپیوټر د ذریعه چې تاسو کافی آواز هم بدلولی شي، تصویر هم بدلولی شي، نو داسې مسئلې هم راتلی شي. خو بیا دې کې دام دا چې بیا موږ رښتیا نو سیزونو باندې اکثر شک کوو، نو دا مسله مې راځي. نو دې ته په لږ شانتې محنت کول پکار ده چې کوم مواد ملاویږي په سوشل میډیا باندې، نو موږ احتیاط سره هغه ګورو، لږ شانتې تفشیش وکړو، دې نه مخکې چې موږ هغې باندې بالکل یکدم یقین وکړو.
د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن وای دا سمه ده چې ټولنیز شبکې کنټرول لیدای نشي، خو په کارونه کې احتیاط اړین دی. نوموړی لدې قبل هم نه غواړي چې حکومتونه ټولنیز رسنۍ تنظیم کړي، چې په وینا یې ځینې حکومتونه د تنظیم او څار په نوم د بیان پر ازادۍ بندیزونه لګوي او خپل مخالف فعالان په نښه کوي.
موږ
لیدلی چې دولتونو امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. حکومتونو هم داراز له دې شبکو څخه د حکومت مخالفینو او فعالانو په اړه د معلوماتو غونډولو وسیلو په توګه هم کار اخیستی. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې یې ورباندې چلولې دي.
اوریدونکو، د ټولنیزې شبکې او سخدریزي په نننۍ خپرونه کې مو درته د سپین، تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات درکړل او خبر شوې چې ولې ریاستونه یا حکومتونه دا شبکې نشي تنظیمولی. په خپرونه کې مو د پوهانو دا اندېښنې هم واورېدې چې کله ناکله حکومتونه د تنظیم څار یا کنټرول په پلمه خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي. البته دوی غنی چې د انټرنیټي او ټولنیزو شبکو په کارولو کې احتیاط یوازینې لار ده چې خلک له سخت دریځ او جنایي ډلو څخه ژغورل شي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا در سره یو. په مخه مو ښه.
ټولنیزي شبکې او سخت دریځي.
دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلہ.